بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي یا سمبولې د میاشتې 21مه نېټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د سفارې له 15مې او د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 12مې نېټې سره سمون خوري. په یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یو سیاسي تفسیره لرو چې له ترهګرۍ او القاعدې سره په مقابلې کې د امریکا په بیوسۍ د جوزف بایدن د اعتراف په حق لده. بیا هم د تلپاتې وږمې نومې اونیز پروګرام دراورو، او ورپسې هم له افغانستانه د امریکا د بې شرمې وطنې او دغه راز په دغه هیواد کې د دوی د شلکلن کړچار په باب یو باس لرم سره په دغه باس کې برخوال دي د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی حاجي سی محمد امین فروتن، او دغه راز د یو چارو یو کارپوه ښاغلی محمد انور سلطانی. بیا هم د افغانستان او ایران ځینو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه هم لرو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروستیو سیمه زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک نړیوال استکبار له ستراتیژیکو ابهاماتو سره لاس او ګریوان کړی دی. ایران او د اټومي انرژي نړیوال اژانس د ملګرتیا او تعاملاتو په پراختیا ټینګار کړی. د افغانستان سپین روبو او دینی عالمانو د طالبانو د کابینې په ټول شموله کابینې د بدلولو غوښتنه کړې. او په پاکستان کې د ورښتونو او سیلاب له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولای بی وړی شان دمه وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د عراق له لومړي وزیر سره له کتنې او خبرو تر وروسته په خبري ناسته کې ټینګار کړی. د اربعین په دستورو کې د ایرانیو زیارتوالو شمیر زیاتیږي. راپور غي ابراهیم رئیسی په دغه خبري کانفرنس کې وویل لاورور او دوست هیواد عراق سره د ایران مناسبات ډیر ښه دي چې دغه مناسبات په سیاسي، اقتصادي او کلتوري حوزو کې دي، البته لا زیات پراخېدلې شي. د اسلام ایران ولسمشر په دې خبرې په ټینګار سره چې د ایران او عراق اراده د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده وویل. د عراق لومړی وزیر ژمنه کړې چې د حسیني اربعین په دستورو کې د شتون لپاره د ایران نویو زیارتوالو شمیر زیات کړي. هغه وویل د دواړو هیوادونو د ویزو لغوه کېده د ایران لپاره د عراق د لومړی وزیر ښه خبر و. د هغه په وینا د تهران او بغداد ژور ارتباطات د دواړو هیوادونو د حکومتونو او د دوو ملتونو له زړونو او باورونو څخه سرچینه اخلي. د ایران او عراق اړیکې په دوو هیوادونو نه ختمیږي. د دواړه هیوادونو په سیمې، نړۍ او په نړیوالو ارتباطاتو کې هم ډېرې اغېز شیندونکې کیدلی شي. د ایران ولسمشر دغه راز روښانه کړې ده. د ایران او عراق اراده د ریلي کوریډور او له بصرې سره د شلمچې ارتباط پراختیا ده چې د عراق د لومړي وزیر په حکم سره ټاکل شوې ده زر تر زره ترسره شي. د عراق لومړي وزیر هم په دغه خبري کانفرنس کې وویل د داعش تکفیري ترهګر ډلې سره په مبارزه کې د ایران اسلامي جمهوریت مننه او ستاینه کوو. الکاظمی دغه راز وویل د عراق حکومت او ملت په درستو چیلنجونو، مشکلاتو او مختلفو شرایطو کې د ایران د ملت او حکومت تر څنګ درېږي. د عراق لومړی وزیر ویل د ایران عراق ترمنځ 1400 کیلومتر مشترک سرحد موجود دی چې د دواړو هیوادونو د نزدېکت خودنه کوي. هغه ویل دوهم ځل دی چې ایران ته راغلی هم چې د دواړو هیوادونو د اړیکو اهمیت نندارې ته وړاندې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قماندان سردار تورن جنرال سید عبدالرحیم موسوی نن د پوځ د سمندري ځواک د بیړیو د 15 میډلې د هر کلی په دستورو کې وویل د ایران د درستو قواوو ستر قماندان د لومړي ځل لپاره د اطلس سمندر میاسته د تلو آیډیا تایید کړې ده. د ایران د پوځ عمومي قماندان ویلي د ایران د سمندري ځواک د جنوبي افریقا کې د اطلس سمندر تر ټولو سختې او لیرې پرتې څوکې څخه چې کیپ آف ګډ هوپ نومېږي په ډېرو بدو موسمي شرایطو کې او دغه راز د دښمن په تر ټولو سختو سیاسي او نفسیاتي عملیاتو کې ورڅخه راتاو شوي او اطلس سمندر ته وارد شوي دي او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د درستو قواوو د ستر قومندان فرمان یې اجرایی کړی دی. سردار تورن جنرال موسوی وویلی دي دغه تاریخي او په بشپړ ډول خپلواکه ماموریت او د اسلامي جمهوري نظام او اسلامي انقلاب په برکت سره د درستو قواوو د ستر قومندان په هوښیارو په موخې تدبیرونو د سمندري ځواک په جهادي اقدام شجاعت او استقامت سره تحقق موندلې او د اسلامي انقلاب د دوهم ګام د موخو په پوره کېدا کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. د ایران د پوځ د سمندري ځواک د بیړیو 15 مډله چې د ایران سهان او مکران سترې بیړۍ هم پکې دي په سمندرونو او آزاد اوبو کې د کچکونې له 133 ورځو او 44,000 کیلومتر واټن په کچکولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ټاټوبي سمندري حدودو ته بیرته راستنه شوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمي انرژي د ادارې د مشر او د اټمي انرژي د نړیوال آژانس عمومي مدیر له لیدو کتو وروسته یو ګډه اعلامیه خپره شوې او په مختلفو اټمي زمینو کې د ایران او آژانس د تخنیکی ملګرتیا او پراختیا ټینګار کړی دی. په دغه اعلامیه کې راغلی دي دواړو لورو د متقابل اعتماد او ملګرتیا روح او دوام اهمیت او دغه راز یوازې په تخنیکي او رغنده فضا کې د خپل منځیو موضوعګانو باندې د غور ضرورت باندې بیا بیا ټینګار کړی دی. همدار اسپتغ اعلامیه کې ویل شوی دی د خپل منځیو موجوده ملګرتیا او تعاملاتو په چوکاټ کې لورو فیصله کړې ده چې په اړوند ساویو متقابلې د کته دوام عمومي. د دغه اعلامیې په اساس په همدې لړ کې د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر او د ولسمشر مرستیال به له عمومي مدیر سره د آژانس د عمومي کانفرنس په څنډې کې لیدنه وکړي او عمومي مدیر به هم په نږدې راتلونکي کې تهران ته بیرته په سفر راشي څو په مختلفو حوزو کې د ایران او آژانس ترمنځ د ملګرتیا او د پیاوړتیا په موخې سره او د متقابلو دلچسپۍ وړ اوسنیو موضوعګانو باندې بحث په لوړه سویه ترسره شي. په دغه ګډې اعلامې کې هم دا رسټینګار شوی چې د آژانس پلټونکو ته اجازت ورکول کیږي څو د مشخصې څارنې د تخنیکي تجهیزاتو د سرویس او د کیمرو د کارډونو د نوي کولو په نسبت چې په ایران کې به په ګډ مهر او لاک سره وساتل شي اقدام وکړي او د دغه اقدام څرنګوالی او د ترسره کېدا وخت باندې دواړو لورو سره موافقه کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د آژانس له عمومي مدیر سره له ګډې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي درست اقدامات د اعتماد جوړونې لپاره دي او آژانس د هم د خپلو قانوني دندو د ترسره کولو لپاره اغېزشیندونکی رول ولوبوي. د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر ټینګار کړی له رافایل ګروسی سره په ناستې کې یوازې په تخنیکي موضوعګانو خبرې شوي او د سیاسي مسئلو هیڅ ځای نه درلوده. خاغلی اسلامي د دې خبرې په کولو سره چې نننې خبري اترې ښې او رغنده شوي وویل په خبرو اترو واکمن روح د ملګرتیا او تعاملاتو د پراختیا د فرصت رامنځته کول وو. د دواړو خواوو مسلې تخنیکي دي او سیاسي موضوعګانې هیڅ ځای نه لري. د اټمي انرژي د نړیوال آژانس مشر هم له محمد اسلامي سره په ګډ خبري کانفرنس کې په مختلفو موضوعګانو کې د ایران او آژانس ترمنځ د خبرو اترو پر ضرورت ټینګار کړی. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په 13 ساعتونو کې د کرونا په مرګونی ویروس باندې نور 400 ککړ کسانو هم خپل ژوند لاسه ورکړی او دغه راز په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 1,14,311 تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیې کې ویل شوي د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په 13 ورځو کې پدرس هیواد کې په کرونا نور شل زره 220 کسان ککړ شوی چې لدوی سره په ټول ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر 5,295,800 ته زیات شوی دی. دغه راپور په اساس په تیر شوه ورځ کې په ایران کې نور 1,100,000 ډوزا کرونا واکسن پچکاري شوی دی. او دغه راز تر دې دمه په درس ایران کې کابو 35,040,200 ډوزا کرونا واکسن خلکو ته پچکاري شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د دغه هیواد مرکزی ولایتونو له لسګونو مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو سره په کتنې کې د دغه هیواد وروستیو بدلونونو په باب کتنه او خبرې ترې کړې. راپور خی د حامد کرزی د دفتر مطبوعاتي برخې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، په دغه کتنې کې دینی عالمانو او مشرانو په دغه هیواد کې د سولې، ثبات او آرامښت په ټینګې دا ټینګار کړی. حامد کرزی هم په دغې ناستې کې د ګډون کوونکو د خبرو په تایید سره د افغانستان په امنیت او ثبات ټینګار کړی او ټول شموله حکومت یې د دغه هیواد ولس د درستې څیرې نندارې ته وړاندې کول بللي. د افغانستان د مرکزی ولایتونو سپین روبو او دینی عالمانو همداراز هیله ښودلې د طالبانو سرپرسته کابینه د زر تر زره په یوې ټول شموله کابینې بدله شي څو د افغانستان درست ولس خپل ځان پکې مشاهده کړي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو یو ویندوی محمد نعیم ورتک ویلي ممکنه دا د طالبانو دغه کابینه تر یوې یا یوې نیمې میاشتې پورې وي او بیا به ټول شموله کابینه جوړه شي. بلومبرګ خبری چینل د هغه سند په اساس چې ورته ورکړل شوی د لیکلي دي جرمني او فرانسې وړاندیز کړی. اروپایي اتحادیه دی د ایران او پاکستان په شمول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سیمه کې د احتمالي خطرو په مقابل کې د دوی د تحمل د زیاتولو لپاره یوه موافقه وکړي. همدارز تاس خبری اجانس راپور ورکړی د روسي خارجه وزیر سرګی لاورو بیګا د قطر له خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره له کتنې وروسته په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي باید په اوسانی وضعیت کې د خپل درست هیوادونو او په سر کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د انساني بحران لامل شوي د پناه غواړو د موضوع د حل لپاره کومه حل لاره ولټوي. لاورو ویلي دي هغه څه چې رامنځته شوي دي انساني پایلې یې ډېرې بوږنوونکي دي. موږ هم ګاونډیو هیوادونو ته له افغانستانه د پناه غواړو د ستر سیل په ګواښ اندېښمن یو. همدارز د فرانسې خارجه وزیر په دروغو د طالبانو په تورنولو سره ویلي دي پاریس به د افغانستان له نوي تاسیس شوي حکومت سره هیڅ ارتباط ونه لري. د فرانسې خارجه وزیر جان ایو لودریان بیګا له افغانستانه د راتلونکو وطنو په باب په قطر کې د یکشنبې ورځې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تلو مخکې ویلي د دو یعنی طالبانو ویلي اجازت ورکوي ځینې بهرنیان او افغانان په آزاده توګه له افغانستانه ووځي او د یو ولسي ټول شموله حکومت د جوړېدا خبره هم کړې خو دوی دروغ وایي. په پاکستان کې سختو ورختونو او سیل په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلی اړولي. ایرنه خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان رسندوی نن دغه هیواد په شمال، ویدیز او ختیځ کې د سختو ورختونو خبر ورکړی او ویلي دي د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو په مختلفو سیمو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې په سختو ورختونو کې کابو 13 کسان وژل شوي او په لسګونو کورونو او مځکو ته تاوانونه وختي دي. او د بهرن ولس د آل خلیفه رژیم په ضد خپلو مظاهرو او اعتراضونو ته دوام ورکړی. صوت المنامه خبری اژانس راپور ورکړی د بهرن خلکو په سنابس خار کې بیګا په مظاهرو جوړولو او شعارونو سره له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو د موافقې لاسلیک کول په کلکه محکوم کړی دي. د بهرن اعتراض کوونکو په دغه هیواد کې د سیاسي بندیانو د سملاسي خوشي کې دا غوښتنه کوله او ټینګار یې کاوه سیاسي بندیان باید له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې له طرحګرې او القاعده سره په مقابله کې د امریکا په بیوسه د جوزای بایدن د اعتراف په باب ده. د امریکا ولسمشر جوزا بایدن د ستمبر د 11 منټې د پیخي د شلمې کلیجی د دستورو په څنډه کې په دې خبرې په اعتراف سره چې ممکنه ده القاعده تر هغه ډله افغانستان ته بیرته ستنشي ویلې دي. واشنگتن نور په هر هغه ځای چې القاعده په کې شتون لري لخرکشي نشي کولی. جوزا بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا القاعده افغانستان ته بیرته ستنېدلی شي ویلې دي، هو دوی مخکې هم نورو ځایونو ته بیرته ستنه شوي دي. هغه یو ځل بیا له افغانستانه د وتلو لپاره د خپلې فیصلې دفاع هم کړي. جو بایدن د پنجشنبه په شپه د ستمبر د 11 نیټې د پیښې د کلیزې په درشل کې کانګرس ته په یو پیغام کې د امریکا په ضد له ترهګرو ګواښونو سره اړوند بیړنۍ حالت چې د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې اعلان شوی وو تر یوه بل کال لپاره تمدید کړ. دا چاره د امریکا په ضد د ترهګرو ګواښونو د دوام په اړه د دغه هیواد د امنیتي او سیاسي چارواکو د ذهنیت ښودنه کوي. د ترهګرۍ په ضد په دغه تش په نامه نړیوال جنگ کې په افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا او یمن کې څه د پاسه 1 میلیون انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په عین حال کې اوس د ستمبر د 11 له حملو 6 کاله وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن نه یوازې د القاعدې د شتون پر دوام اعتراف کړی، بلکې په ډاګه یې له دوی سره د مقابلې لپاره د امریکا پر بیوسۍ هم ټینګار کړی دی. په حقیقت کې هغه ښه پوهیږي چې که څه هم امریکا له القاعدې ته د ډېر زیات ونونه رسولی دي او حتی د اوباما په پړاو کې د القاعدې د رهبر اسامن بن لادن په وژلو هم بریالی شوي، خو دغه ترهګرې ډلې عملا د هغه لپاره د جانشین په ټاکلو سره په وروستیو کلونو کې د لویدیځي آسیا او افریقا په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپلو فعالیتونو پراختیا ته مخه کړې ده. دا موضوع له ترهګرۍ سره د نړیوالې مبارزې په ستراتیژۍ کې د امریکا د بشپړ ناکامې خودنه کوي چې تر 2 لسیزو پورې په نړۍ کې په تیره بیا په 2001 کال کې په افغانستان او په 2003 کال کې په عراق باندې حمله او دغه راز د یمن، پاکستان، افریقایي هیوادونو او د نړۍ په نورو سیمو کې لسګونو ځله د تش په نامه ترهګر ضد عملیات د واشنگتن د تیریګرو او یرغلیزو اقداماتو په سر کې دي. لا بل پلوه لا افغانستانه د وټلو په باب لا خپل فیصلې د جوزا بایدن د څوم ځل لپاره ل دفاع کوي سره سره، البته د روسي او چین په څیر د امریکا د سیالو هیوادونو چارواکو په شان ډیرو امریکایي او اروپایي سیاستوالانو په منلو سره د جو بایدن لخوا لا افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړی سره د وستلو حکم په افغانستان کې د اړې غړې پرامنست کولو د دغه هواده پوز د روحي په کمزوري کې ده او په نهایت کې پر افغانستان د طالبانو په ولکې کې اساسي رول لوبولې ده. اوس په افغانستان کې د طالبانو واکته پر رسیدا سره القاعده او داعش په څیر نورو تکفیری تر هغه وروډلو دغه هواد د خپل فعالیتونو د پراخولو او د ګوندیانو او نورو هوادونو په ضد تر هغه ورو اقداماتو لپاره یو مناسب چاپیریال بللې، او همدا موضوع د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر د چارواکو لخوا د سخت خبرداري او اندېښنې لامل شوه. البته د امریکا جمهوریت غواړي په تیر بیا په مشرانو جرګې کې دغه ګوند استازو په کراتو له افغانستان د امریکا د وټلو د نتیجو او د القاعده لخوا د ترهګرو ګواښونو د احیا په باب خبرداري ورکړي او په دې زمينه کې د جوزا بایدن د نظر د بدلولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوریت غواړو لګه کې د مشر سناتور میک مکانل په شمول یو شمیر سناتورانو د جون په 28 نیټه ویلي وو چې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو قدرت ته رسیدا او دغه هیواد د القاعده د بیرته ستنیدا په معنا ده. په عین حال کې جو بایدن په هغه وخت کې دغه خبره درایو ته هیڅ پام ونه کړ او یوازې لا بې پایانه جنگونو څخه د امریکا په تشمه نامه وتلو پسې وو. اوس د امریکا ولسمشر په ډاګه پر دغو اندېښنو ټپه وهلې ده، له دې پرته چې په دې زمینه کې کومه حل لاره وړاندې کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. د تلپاتې وږمې د لړۍ ګرانو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې اومنی. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ په دې لړ کې د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ویناو ځینې برخې له تاسو سره شریکوو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د امام حسین علیه السلام پاڅون او مجاهدت، حتی د مظلومیت په اوج کې هم له عزت او اقتدار سره ملګني. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. گلون آوریدون کو حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایی کم مجاهده چی باید وشی هغه پکارده چی لإسلامی عزت تر سر تر سرشی زکه چی العزت لله ولرسوله وللمومنین. مسلمانان د دې خوځښ ته مجاهدت په لاره کې هم باید د خپل او د اسلام د عزت ساتنه وکړي. د مظلومیت په اوج کې چې کومه څیره ویني یوه حماسي او عزتمنده څیره ده. که د خپل اوسمهاله تاریخ بېلابېلو سیاسي او پوځي مبارزو ته وګورو، نو حتی هغه کسان چې ټوپک یې رااخیستی دی او بدني مقابلې ته یې مخه کړې ده، ویني چې کله کله یې ځانونه ذلیل کړي دي، خو د عاشورا په منطق کې دغه مسله نشته. ام هلته چې حسین ابن علی علیه السلام یوه شپه مهلت اخلي، عزتمندانه مهلت اخلي. هم هلته چې وایي هل من ناصرن، هم هغه چې د عزت او اقتدار له دریزه دی. کله چې له مدینې د کوفې په لاره کې له ډول ډول خلکو سره مخامخیږي او ورسره خبرې کوي او له ځینو څخه پکې مرسته اخلي، نو دغه کار یې د کمزورۍ او ناتوانۍ له امله نه دی. دا هم یو بل مشهور عنصر دی. دا عنصر باید په ټولو او هغو ټولو مجاهدتونو او هلو ځلو کې ولیدلی شي چې عاشورای لاربیان په خپلو پروګرامونو کې ځای کوي. په ټولو مجاهدتي اقداماتو کې، که هغه سیاسي وي، که تبلیغاتي وي او که در سرشیندنې په ځای کې وي، او باید چې د عزت له دریزي. دیر قدر من آوریدون کو د تلپات وجمه د دغه مطلب چې د امام حسین علیه السلام په مجاهدت کې عزت نومیده، وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو در بل دې پروګراما تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو او له تاسو اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
عالم تا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي،
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا.
ګرونو اوریدونکو زمونږ نیکې پرزوینې ومنې د هندارې له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده پرون د سپتمبر 11 نیټه په امریکا کې په غبرګونو برجونو د حملو کلیزه وه چې په افغانستان د امریکایي پوځیانو د حملې پلمه وګرځېدله. امریکا په افغانستان کې د ترهګرو او نشه یزو موادو ختمول او د ولسواکۍ راوستل په دغه هیواد د خپلو حملو عامل وباله. اوس یو ځل بیا 40 کاله وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي چې دغه فیصله په امریکا کې دننه او په نړۍ کې لزنو نیوکو او ځنو هرکلی سره مخامخ شوې ده. په داسې حال کې چې له افغانستانه د بیډنا کې تیښتې په طریقه کې د جو بایډن د حکومت په کړندلارې نیوکې روانې دي، هغه پرون یو ځل بیا د خپلې دغې پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل چې دا چې فکر مو کاوه چې افغانستان په رښتیا متحد او یو موټی کولی شو یوه تیروتنه وه، خو امریکایي ځواکونه خپلې اصلي موخې یعنې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن وژلو ته ورسېدل. عزیزانو، نن به مونږ په هنداره پروګرام کې په 13 کلونو کې د امریکایي پوځیانو د شتون، د هغوی د وتلو او همدغه راز د طالبانو لخوا د کابینې له اعلان وروسته په دغې کابینې د روانو نیوکو په هکله چې دا پراخ بنسټ نه ده او دې سره اړوندو نورو مسایلو د افغانستان د دوو شخصیتونو نظرونه درته په هنداره پروګرام کې وړاندې کړو. د افغانستان د چارو کارپو خاغلی محمد انور سلطانی او په هالند کې میشته د افغانستان د چارو ماهر حاجی صاحب محمد امین فروتن دوی به زموږ دغه دوه پوښتنو ته ځوابونه وایي. ستاسو د ملګرتیا په هیله یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث پیلو. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو د حاجی صاحب محمد امین فروتن په خبرو سره خپل بحث پیلو. حاجی صاحب، په داسې حال کې چې له افغانستانه د بیډنا کې تیښتې په طریقه د جو بایډن د حکومت په کړنلارې نیوکې روانې دي، هغه پرون یو ځل بیا د خپلې دغه پریکړې دفاع وکړه. هغه داسې وویل چې فکر مو کوه چې افغانستان په رښتیا متحد او یو موټی کولی شو، خو دا یوه تیروتنه وه، خو امریکایي ځواکونه خپلې اصلي موخې یعنې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن وژلو ته ورسېدل. تاسو په افغانستان کې د امریکا دغه 40 کلن شتون ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا یو ناکامه ماموریت و او که کامیابه، او د افغانستان لپاره څومره په ګټه او څومره تاوان و؟
زما په فکر دغه مسأله باید د څو زاویونه وکتل شي. اول دا چې آیا د امریکا استراتیژي د عمق استراتیژي په څه باندې ولاړ دی؟ د امریکا د متحده ایالاتو استراتیژي په مادي تفکر باندې ولاړ ده چې هغه مادي ګټې دي، په مادي ګټو کې دایمي دښمنان او دایمي دوستان نشته دي. نو په طبیعي شکل سره دوی چې کله مصرف زیاتیږي په یوه جامعه کې، هغوی د غینه ډډه کوي او بالاخره د کم مصرف په وسیله باندې دوی غواړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده، یعنی په دې انداز باندې چې که مونږ دغه وګورو، امریکایانو که ډېر هر څه لاسته ورکړي وي په مادي شکل باندې، په معنوي شکل باندې دوی ډېر لاسته راوړل. یو څه دا ځکه چې د 40 میلیونو په ځای باندې 10 میلیونه انسانان دغسې وځپل او داسې یو ملت یې له منځه یووړو. په دې لاره کې مادي ګټو ته د رسیدو په لاره کې د ملتونو قرباني کول دا څه خبره نه ده. زما په فکر باندې یوازینی ضرر چې وکه افغانانو وکه، افغانان دي چې کورونه یې تباه شول، افغانان دي چې په ټولو ابر قدرتونو سره د مقابلې په صورت کې هم مثلا که د انګلیسانو سره و که د روسانو سره و او که د اوس د امریکایانو سره، افغانان دي چې وځپلی شول او دوی ورو په ورو خپلو اهدافو ته یعنی په یو شکل د اشکالو ورسېدل. اما خبره په دې کې ده چې دغه د القاعدې، آیا القاعده داسې یو تفکر و چې د بن لادن په وجود کې و او که نه، دا یو تفکر و، دا یو گفتمان و. هر هغه څوک چې دی مخالف په وژلو باندې عقیده لري او دا دی مخالف دی وژلو معادله دی پردیو په ګټو کې ونغړي، دا بل شک چې هر څوک کولای شي چې بن لادن جوړ شي، هر څوک کولای شي چې القاعده جوړ شي. دا د تروریزم ختمول نه دی، دا یو ستر د ملتونو سترګو ته خاوري ورچول دی. بله
نرمانه نکو د حاجی صاحب محمد امین فروتن را بشو خاغلی محمد انور سلطانی ته. سلطانی صاحب تاسو چې په خپل په افغانستان کې او تیر شل کلونه یعنی د امریکا له حمله نه ورسته په افغانستان کې حالات مو لنږدې لیدلې او څارلې دي، تاسو سوای دا شل کاله پس چې امریکا له افغانستان لاړه، آیا د دوی ماموریت په افغانستان کې کامیاب وو او که ناکامه، او د افغانانو لپاره څه ګټه او تاوان لرلې دي؟
امریکی پدیشو لوکالو کی دا افغانستان رولس سرا جفا وکړه، ظلم وکړه، تیرے وکړه، دا افغانستان حکومت اشغال کړ، او اشغال معنی پدی و چې ما بس لارا زندان لارا حکومت لارا فوج لارا عسکر لارا فساد نو دا وطن په فساد کې ولاړه، مخدره مواد نو دا وطن د مخدره موادو په سنتر باندې بدل کړ، د دې هیواد اخلاقي او فرهنګي خلای چې د سوال لاندې را وصله، دې هیواد ته یې په دې شلو کالو کې نړیوال بنیادي کارونه چې هغه برق او هغه کارخانه او هغه پانسونه وو دا یې جوړ نه کړ. دې وطن ته د خپلو استخباراتي موخو دپاره راغلی و، او هغه خبرې چې د بوند توافقاتو یوه درس او طالبان به د هغې یوه برخه وي، دغه طالبان په هغه وخت په آګاهانه شکل د خپلې لوبې دوام لپاره دا دغه په حساب چې دغه بهیر نه ویستل چې دا نظام جوړ نه شي، دغه راتلونکي حالت د افغانستان همدغه شان د سوال لاندې راځي. نو یولسم د سپتمبر نه د طالبانو کارو نه د افغانانو کارو، دا د افغانستان دیوري جغرافیه یو فرموله وه، یو سازماندي وه، یو مدیریت وه، او دې خلکو په آګاهانه شکل په افغانانو باندې دا تطبیق کړ، دا فرمولې ترې راوسته، او دا وطن یې شل کړه د تباهي بربادۍ سره. شپږ شپېته زره د افغانستان وسلوال فوج مړ دی، دا اویا زره طالبان مړ دي، دا پنځه څلوېښت زره د افغانستان عوام ولس معصوم او ښځه او کونډه دا مړ دي. سرحد او جغرافیه ټول د سوال لاندې راغله، فعله مشکلې په دې وطن کې پرېغوسته چې سیمې د نیابتي جګړو ادس افغانستان وګرځېده، دغه ټول ته په کتو باندې د امریکې د ناکامۍ، د امریکې د لاسوهنې، او د امریکې د غلامۍ د ختمېدو دپاره دا یو 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 سرشته وه، یو پلان و. دا د افغانستان د خلکو دپاره یوه دردونکې څپېړه وه، او اوس د خوشحالۍ ځای دی چې دغه څپېړې نه د افغانستان حکومت او ولس خلاص شو، او اوس یې چې حکومت کوي بشري حکومت دې وکړي، تخنیکي حکومت دې وکړي، دروغې او جوړې دې وکړي. پنځه طبقاتو باندې دا د افغانستان د ولسونو لپاره یو دران ورځ وه، دغه د کابل په میدان کې دغه جګړې دا تخماسو د خلکو وړل راوړل، دا اوسنی حالت دا فقر د پوډرو او دا د دولتي او د نور مشکلاتو حالت دغه ټول کې تعریف شي، دا ټول د امریکې د غلط سیاست حکمرانی.
ډیره مننه کوو د خاغلی محمد انور سلطانی، یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. عزیزانو، د طالبانو د کابینې له اعلان وروسته په دغه هیواد کې له دغه کابینې سره ځینې مخالفتونه روان دي، او هغه پراخ بنسټه نه ګڼي. په داسې حال کې چې طالبان وایي دا یو موقته حکومت دی او وزیران یې سرپرستان دي. دلته به له حاجي صاحب محمد امین فروتن نه پوښتنه وکړو چې ستاسو په خیال آیا طالبان به په راتلونکي کې په دغه کابینې کې بیا کتنه وکړي؟ د طالبانو د ځینو مقاماتو لخوا د جمهوریت خبره هم کیږي، آیا طالبان به جمهوریت ته غاړه کیږدي؟
زما په فکر باندې دغه اوس چې کوم حالات راغلل، دا حالات خود اشرف غنی دی حکومت د ډېری سرتنبګۍ په نتیجه کې راغلل. یعنی په دې شکل راغلل چې گویا دوی حاضر نه و چې د افغانستان کې چې د کوم مافیایي د فساد نه ډک قدرت ته د هغه موافقت نامې په صورت کې چې دی په دوحه کې د طالبانو او د امریکای ترمنځ شوی و د هغه پرونا کې تسلیم کی تحویل کی په دې شکل باندې په واضح شکل سره شواهد موجود دي چې حتی دوی په هر شکل چې غوښتل چې دغه دویمه دوره د مذاکراتو چې فقط او فقط د نوي حکومت د هغه جوړول وو د تشکیلاتو جوړول وو په هغې باندې توافق وو او همداشان یو آتش بس وو دې ته غاړه کیږدي. نو دوی وکولی شول چې حتی په هر شکل چې وي د دې مزاحمت وکړي او تر اخره پوری دا د دې مزاحمت په نتیجه کې وو چې دغه مسائل رامنځته شوي دي. او وروسته هم زه ګمان کوم چې دا به ډېره هغه وي د ساده توب وي چې مونږ ووایو چې طالبان په خپل شکل به خپله اراده باندې راغلل او په خپله اراده باندې کار کوي سره د دې چې هغه احرامونه چې پاکستان په لاس کې درلودل یا نور ملکونه په لاس کې لري هغه په خپل افغانستان کې د لاسه ورکوي هغه ضعیف کیږي د فشار احرامونه منتها د سره سره فشار موجود دی. د فشار په صورت کې جمهوریت یا وسیع حکومت دا ډیره آسانه خبره ده ډیره کیدای شي چې او سمدغه کابینه چې مونږ ګورو دا تقریبا په یو سرپرستی په دې معنی چې د دې میدان په ډیپلوماسۍ باندې غالب شو هغه میدان چې دوی جنگونه کول مجاهدینو په افغانستان کې د حکومت په مقابل کې جنگ کولو دوی غالب شول مثلا د حقانی ډله او د مولا یعقوب ډله غالب شوله راب شو دې ته چې دغه وسیع البنیاد دی او کنه دی. زما په فکر باندې د دې وسیع البنیاد تصور تفکر په خپل ارتباط لري د دې سره چې د څنګه وسیع البنیاد په څه بنیادونو باید وي. کچیرته په قومي بنیادونو باندې مونږ ووایو په قومي بنیادونو باندې دغه حکومت هم وسیع البنیاد دی خو ځکه چې هزاره پوکشته از هغه پوکشته دي د ازبک پوکشته دي تاجک پوکشته دي پښتانه پوکشته دي مګر وسیع البنیاد معنا دا نه ده چې دي تاجک او پښتانه او ازبک او هزاره او یا خدي او نراندي پوکي وي نه دي وسیع البنیاد معنا دا ده چې دوی څومره وفادار دي د افغانستان منافع او ته د هغه دي دین منافع او ته د اسلام منافع او ته د انسان منافع او ته کچیرته دي وسیع البنیاد معنا دا وي چې فقط او فقط سړي په سر باندې سړي حساب کی نو په بیل شکه چې دغه حکومت سره دی دی چې یو څاغه په کشته دی مثلا دی یو فامیل نه دی یو کور نه درې کسان څلور کسان پکې راغلي دي اما دا کچته واقعا دغه اراده وی چې د څلور کسان دی اسلام دی پاره دی او انسان دی پاره دی افغانستان دی خدمت کولو اراده ولري خو دا هیڅ مهمه نه ده منتها خبره ده چې دغه ټول چې دی د افغانستان د اسلام او د وطن درد ور سره نشته دی او د انسان خبره ورته مطرح نه ده. بله
ډیره مننه کوم د حاجی سیم محمد امین فروتن. ښاغلی محمد انور سلطانی ستاسو سره نظر دی دا چې طالبان راغلی دي او کابل شلو ورځو ورسته خپل کابینه اعلان کړی ده په دغه کابینه باندې ځنې اعتراضونه کیږي چې دا پراخ بنسټ نه ده تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان به په راتلونکي کې په دغه کابینه کې بیا کتنه وکړي او راتلونکي نظام به څنګه وي آیا واقعا طالبان به د جمهوریت په لور لاړ شي
جوړ شي سفارتي اړیکې را برابر شي
د نړیوالو اړیکې را تنظیم شي، دغه مشکلات داخلي حل شي، طبعا طالبان به د ولس سره په مشوره باندې په راتلونکي نظام، د نظام په ساختار، د نظام په پالیسۍ، د نظام په کړنو او د نظام په جوړښت باندې به طبعا غور کوي. دا د یو کس په حساب کار نه دی، د یو حزب کار نه دی، دا د ولس سیاست په حساب په دې کې تاریخي دي. نو ولسونه او عوام او سیاسینه او د طالبانو تحریک به په مشوره باندې په راتلونکي کې دا خپله مقدمه یو علمي انداز باندې مخ ته وړي. اوس خو یو ضرورت دی، یو فشار دی، یو مشکلات دی، یو تشه ده، دغه څه ضرورت د خاطر یې موقت حکومت جوړ کړی دی. راتلونکي به حتمانه د اساسي قانون پر مات یا به قانون تعدیلوي او یا به د قانون غني کولو کې یو تغییر راولي او دغه تغییر پر مات یا خپله
ډیره مننه کوو د ښاغلي محمد انور سلطانی. عزیزانو، لا تهران ریډیو مو په هنداره پروګرام کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د حاجی سیف محمد امین فروتن او ښاغلي محمد انور سلطانی نظرونه له تهران ریډیو واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
قدرمنو اوریدونکو، لنننی ورسپانو سره زه فاطمی
او زه هم جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. له هر څه مخکې به د تهران چاپ زین ورسپانو او بیا د بهرنی ورسپانو زین مهم خبرونه له تاسو سره شریکو. اله د چې د پام وړ مو وګرځي.
ځانو په سر کې هم ایران ورسپانې د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې ولیکل. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په اطلس بحیره کې د دریا نوردې له تاریخي ماموریت څخه د پوز د سمندري ځواک د پینځه او نوی مې سمندري بیړۍ وډلې په مقتدرانه او عزتناکه توګه ستنېدو باندې مبارکي په ویلو سره د دغې ډلې له قوماندان او ټولو کارکوونکو څخه قدرونه وکړه. همدارز دغه ورسپانه د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د وایان سردار ابوالفضل شکارچی له قوله ولیکل د ایران وسلوال ځواکونه لال ور شمتوالي برخمن دي. د خبر لمخې هغه لال عالم ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه د سیمې او د نړیوالو بدلون لپاره ضروری چمتووالی لري. هغه ویل د افغانستان نوی حکومت باید امریکا ته بیرته د ورتلو اجازه ورنکړي او باید د سیمې د هیوادونو په امنیت منفي اغیز ونه شیندي. هغه ویل چې د سوریې او د عراق پر رسمي وختنه مو د هیوادونو ته پوځي مشورې وکړې او مونږه په سیمه کې د امنیت د رامنځته کولو هڅه کوو. شکارچی ویل ایران د مظلومو ملتونو ملاتړ کوي خو دا ملاتړ د وسلو د استولو په معنا نه ده. ورسپانې په بل خبر کې لیکلي چې په لبنان کې د حکومت له تشکیلېدو څخه د نړیوالو هرکلی دوام لري. د خبر له مخې تېرې جمعې په ورځ د لبنان د ولسمشر میشلون د نجیب میقاتی په مشرۍ دغه هیواد د نوي کابینې د تشکیلولو فرمان لاسلیک کړ. د لبنان په کابینه کې 22 وزیران، ښاغلی میقاتی او د هغه مرستیال شامل دي. د خبر له مخې د ملګرو ملتو او مختلفو هیوادونو د مشرانو لخوا په لبنان کې د نوي حکومت له تشکیلېدو څخه هرکلی کړی او د هرکلی دغه بهیر همدا اوس دوام لري.
عزیزانو، دا هم جمهوری اسلامی ورسپانه ده. جمهوری اسلامی ورسپانه ته لاس کوو چې لیکي په ایران کې د کورونا د قربانیانو او د سرې کرښې ښارونو شمیر په کمېدو دی. ورسپانه د ایران روغتیا د وزارت له قوله ولیکل په هیواد کې د واکسینیشن عمل په تیزۍ سره روان دی. دغه وزارتخانه همدارنګه د ایران په پایتخت او پلازمینې تهران کې له دوه تر دریو اونیو پورې د لاکډاون کولو وړاندیز کړی دی. د خبر لمخې ولسمش هر ورځ تر 2 میلیون تنو پورې د واکسینیشن لپاره د کوششونو خبر ورکړ. ورسپانه د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه هم په یو خبر کې ولیکل، د افغانستان ملي مقاومت جبهې د پنجشیر درې سیمې د طالبانو له قبضې آزاد کړې. په خبر کې زیاتوي چې د ملي مقاومت جبهې د پنجشیر ولایت په شمال او شمال ختیځ کې د ری آبشار او بریان سیمې د طالبانو له ولکې آزاد کړې دي. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د پوځي کمیټې مشر صالح رجستانی په یوې بیانیه کې تایید وکړ چې یو ځل بیا طالب ډلې او د هغې ملاتړو ته وایو چې پنجشیر ته ننوتل د جنګ د ختمېدو په معنا نه دي، بلکې د جنګ شروع ده. دا ورسپانې یو بل خبر لمخې طالبان د افغانستان په مختلفو کلیو کې د خلکو ټلویزیونونه ماتوي او د ټلویزیونونو درلودل منع کړي اعلان کړي دي. د خبر لمخې د افغانستان د مرکزي سیمو په کلیو او بانډو کې خلک د طالبانو په حکم ټلویزیونونه راغونډوي او بیا یې ماتوي. د خبر لمخې که څه هم طالبان د بیان د ازادۍ او له نویو ټکنالوژیو څخه د استفادې کولو ادعا کوي، خو په عمل کې د دغې ادعا په اپوټه اقدام
ځان وسوم د پاکستان چاپ ورسپانې چې په سر کې د راولپنډې جنگ ورسپانې په خپل غټه سرخې لیکلي. په پاکستان کې د افغانستان په موضوع یو مهمه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د استخباراتو مشرانو ګډون وکړ او د افغانستان په وروستیو حالاتو د نظر تبادله وکړه. ورسپانې په بل خبر کې لیکلي چې په میانمار کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 20 زیات کسان وژل شوي دي. دغه نښتې په ګنګا سیمه کې وشوه چې په وژل شویو کسانو کې د سکولونو زده کوونکي او یو معلم هم شامل دي. ورسپانې نړیوال نوبل انعام حاصلونکي د پاکستان میرمنا ملالا یوسفزی له قوله لیکلي چې نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د خبر له مخې هغې وویل چې په افغانستان کې د واکمنانو بدلون په میرمنو باندې تاثیر کولی شي. هغې واضح کړه چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې به ښځې او جنکې له تعلیم او اجتماعي فعالیتونو منع کولی شوي او خلک به په کوړو وهل کېدل. اوس په افغانستان کې د واکمنانو بدون بیا هم د ښځو په حقوقو تاثیر کولی شي. هغه یې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د میرمنو د حقوقو لپاره دې غږ پورته کړي.
عزیزانو، دا هم د پاکستان پېښور چاپ مشرق ورسپانه ده. د پاکستان پېښور چاپ مشرق ورسپانې په یوه په زړه پورې خبر کې ولیکل د امریکا او ناټو ځواکونه په افغانستان کې په نسوارو سخت اموخته شوي وو او که څه هم هغوی له افغانستان په تیښته کې ډېرې مهمې وسلې پرېښودلې، خو له ځانونو سره یې نسوار یوړل او اوس هم د نسوارو په ارمان دی. د ورځپانې د رپورټ له مخې اوس که امریکایان افغانستان ته راځي هم نو د جنگ لپاره نه، بلکې د نسوارو لپاره راځي. ورسپانې د افغان طالبانو د ویان سویل شاهین له غوله ولیکل په افغانستان کې د طالبانو موقت حکومت یوازې د یوې یا یوې نیمې میاشتې لپاره دی او با ضابطه حکومت کې به له طالبانو نه علاوه د نورو قومونو غیر طالبان هم اخیستل کیږي. سویل شاهین ویل د با ضابطه حکومت جوړېدو په دستورو مراسمو کې به د چین په شمول د مختلفو هیوادونو مشرانو ته هم بلنه ورکول کیږي.
ایزانو د هم د کابل چاپ ورسپانه البته یادونه کوم چې په کابل کې ورسپانه خو اوس نه خبرېږي مونږه لا انټرنیټ دغه د کلی د خبرونه څه مطالب راخستي چې تاسو سره شریکو البته د محتوا په اړه مسولیت پر غاړه نه اخلو کلی د خبرونه لیکي چې د پاکستان هیواد نظامی الوتکه چې خوراکي توکي او درمل پکې و پرون د خوست ملکی هوایي ډګر ته ورورسیده د خوست مرستیال محمدین شاه وای چې په دې نظامی الوتکه کې د درملو په ګډون 12 ټنه بیلابیل ډول خوراکي مواد هم شامل دي هغه ویل چې د مرسته به په شفاف ډول دغه ولایت په اړمنو کورنۍ وویشل شي د نوموړي په وینا تیر ورځ هم د متحده عربي اماراتو څخه د خوراکي توکو بار یوه الوتکه د خوست هوایي ډګر ته رسیدلې وه د دولت چې د طالبانو تر واکمنی دورسته قطر امارات او پاکستان هغه هیوادونه چې ویل کېږي مرسته شوي توکي په خپلو الوتکو کې افغانستان ته وروړي دغه خبرونه په یو بل خبر کې لیږي چې د مالیه وزارت خپل ټولو مسؤلینو او کارکونکو ته خبر ورکړی چې شنبه ورځ خپلو کارونو ته حاضر شي او خپلې ورسپارل شوي چارې بیرته لازنده او ټاکنیز دورسته پر مخ بوزي وزارت تیر ورځ د یوې اعلامیه په خبرولو سره خبرداري ورکړې هغه کارکونکي چې تر راتلونکي دوشنبه ورځې خپلې دندې ته حاضر نشول نو د روانې میاشتې لا لومړۍ ورځې به غیر حاضر بلل کېږي د مالیه وزارت په اعلامیه کې همدارنګه له خزینه کارکونکو هم غوښتل شوې چې تر هغې د وزارت ته نه ورځي تر څو چې ورته مناسب چاپېریال برابر شوی نه وي وزارت په کابل کې د کاري وخت د لنډې مودې لپاره د سهار له 2 بجو د غرمې تر 12 بجو پورې خودلې دي خو د ولایتونو د ګمرکانو یا کسټمونو د ادارو کارونه د پخوا په څیر سهار له 2 بجو د مازیګر تر 4:30 بجو پورې دوام کوي
قدرمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و نو حاضر دم امرم ستاسو له حضور اجازه غواړو
الله مملا ملګری
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو هم د سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو په لوی او نیامن خدای مسپارو الله ممل او ملګری